السلام علیکم لس بجی شوی د دې سات خبرونه په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو ماموریت وایي د طالبانو زورواکي پالیسۍ هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړي چې د افغانستان خلک ورسره مخ دي. متحده ایالاتو دا خبره د ملګرو ملتونو او د اقتصادي همکاریو سازمان ترمنځ د عمومي غونډې له پریکړې لیک د هرکلي په مناسبت خپره کړې خبر پاڼه کې کړي. د اعلامیه کې زیاته شوې د طالبانو زورواکۍ د مرستندویه مؤسسو هغه وړتیا محدوده کړې چې زیانمنو ته مرستې ورسوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت دا هم ویلي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران په حال کې مرسته او له افغانانو ملاتړ د متحده د ایالاتو یو عاجل لومړیتوب ده. د بشری حقوقو د څار سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي څو په طالبانو فشار راوړي چې د ښځو له حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. دې سازمان دا خبره نن په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر لیکلي. د بشری حقوقو د څار سازمان زیاتوي طالبان وروستیو کې هغه درې شپې تنجونې چې غوښتلې دوبۍ ته د لوړ زده کړو لپاره ولاړې شي له هوایي میدان را ګرځولې. دې سازمان په یو لنډ ویډیو کې دا هم لیکلي چې واک تر طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته نجونې له ثانوي او لوړو زده کړو منع شوي، د دوی د کار مخه نیول شوي او د سفر ازادي ترې اخیستل شوې ده. د چهارشنبې په ورځ د الحبتور ګروپ مشر خلف بن احمد الحبتور وویل د طالبانو حکومت هغه سل نجونې چې غوښتلې په دوبۍ پوهنتون کې د زده کړو لپاره سفر وکړي له هوایي ډګره بیرته ګرځولې دي، خو هغه پرون خبر ورکړ چې د دې نجونې یو شمېر دوبۍ ته رسیدلې. هغه د طالبانو حکومت تر اوسه د دې موضوع په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي دوی له افغانستان او پاکستان ته د رامنځته شوي ترهګریز ګواښ په اړه اندېښنه لري. د دې وزارت ویاندي زهرا بلوچ پرون رسنیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالب چارواکي ترهګري د پاکستان کورنۍ مسأله بولي وویل دوی خپلې اندېښنې طالبانو ته رسولي او هغوی د لمنځه وړو ډاډ ورکړی دی. زهرا بلوچ دا هم وویل چې طالبانو د 2023 کال په می میاشت کې د پاکستان، افغانستان او چین ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې هم ژمنه کړې چې اجازه نه ورکوي خاوره یې د پاکستان په ګډون هېڅ سیوا ته د ترهګرۍ لپاره وکارول شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي هیله وښوده چې د طالبانو حکومت په خپلو ژمنو ودرېږي، خو د طالبانو د حکومت بېلابېلو چارواکو د پاکستاني مقاماتو د ورته څرګندونو په غبرګون کې ویلي پاکستان دې د دې ډول نیوکو پر ځای د خپل هیواد امنیت خوندي کړي. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د 500 اورونو د روانې لړۍ درېیمه وروستۍ لوبه وشي. له دې وړاندې دوه لوبې پاکستان ګټلې چې د سریلانکا په همبنټوټا ښار کې شوې وې. نننۍ لوبه د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې په پام کې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي نسیم سادات ازادي رادیو ته د دې لوبه په اړه وویل
په ټوله کې دغه لړۍ یا دا سیریز چې دی زمونږ لوبډلې لپاره ډېر ګټور ثابت شي، ځکه موږ د دغه لوبه وروسته آسیا جام او نړیوال جام په مخ کې لرو.
د آسیا د کرکټ جام لوبې د اګست په 1 پیلېږي. د دې جام قربانه پاکستان او سریلانکا دي. په دې پسې د 500 اورونو نړیوال جام د اکتوبر په 15 په هند کې شروع کیږي. د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشنکا وایي د واګنر ملیشه ځواکونو مرکز به په بیلاروس کې پاتې شي. د لوکاشنکو خبرې پرون د بیلاروس دولتي اژانس خبرې کړي. دا د الکساندر لوکاشنکا لومړی وینا ده چې د واګنر د مشر یوګنی پریګوژین تر احتمالي مرګ وروسته یې کوي. د واګنر په چوکاټ کې شاوخوا 10,000 وسلوال راغونډ شوي دي. او د جرمني چارواکي وایي د یوې ښي اړخي افراطي ډلې پر ضد د پلاټونو په ترڅ کې په سلګونو وسلې او په لسګونو زره مهمات نیولې دي. داسې ادعا کیږي چې د دې ډلې غوښتل د جرمني حکومت نسکوره کړي. د جرمني عدلي وزارت پرون وویل چې تر اوسه 302 شپېته میله وسله، 340 میله جریحه دار وسایل او نږدې 1.5 لک مهمات موندل شوي دي. د جرمني سترې محکمې راش ډله تورنه کړې ده چې په زور د جرمني سیاسي سیستم د نسکورېدو نیت لري. دا خبر
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلی. په سیاسي باسونو کې یو د بل شخصیت تدرنوي څومره اړین دی، او کچيري په باسونو کې یو بل تدرنوي ونشي او د اشخاصو دغه حق تر پښو لاندې شي کومې به د پایلې لري. نن په همدې کله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی سبحان الله مصبا. مصبا صاحب ستړي مشي، په خیر راغلی. په پیل کې درته وایه چې په باس کې د ملي مسایلو په ځای د شخصي مسایلو مطرح کول او یو بل ته درناوی نه کول کومې به د پایلې لري؟
تاسو اوریدونکو ته سلام نمې کوي. ګوري، د هر بحث ځانته یو هدف لري. اساس د دې بحثونو هغه د ازادي د بیان د حق نه استفاده ده. بیان ازادي کې تعریف داده چې هر څوک کولی شي د خپل د زړه خبره یا اظهار د نظر په ویلو باندې، په نوشته او تصویري یا هر ممکن لارې نه اظهار کړي. خو دا په دې معنی نه ده چې د خلکو ته ضرر ورسوي. موږ په افغانستان کې یو ستونزه په حقوقي لحاظ دا لرو چې د بیان دی آزادی دی محدودیت لپاره چې ډیر زیات قوانین نه لرو، یو سلسله وصول شته دی چې په هغه کې عمده اصل د انسان یو کرامت ده او حیثیت ده. دا د جزا په کود کې جزایی موارد لري چې انسان مثلا شخصي حریم ته د مداخله په ترڅ کې جزایی موارد لري. اساسي قانون کې هم بحث د کرامت او د حیثیت د انسان مطرح شوی ده، او په خپله اخلاقا هم دغه بحثونو کې باید دا موارد مراعات شي. په خوشنۍ سره چې د خلکو د دې لپاره چې خلک پوه نه لري له قوانینو او د دې تر څنګه عقدایي برخورد کوي، تبعیض ده د خلکو ترمنځ او د قدرت په سر د ویش لپاره او د قدرت ته د رسیدو لپاره د دې لپاره چې قدرت ته ورسېږي له هېڅ لارې نه درېغ نه کوي. نو په همدې اساس باندې له دغه بیان د ازادۍ د حق نه ناوړه استفاده کېږي، معمولا د حد کې حرمت رامنځته کېږي، بې احترامي رامنځته کېږي پرته له دې چې اشخاصو ته په نظر کې ونیول شي. دا موارد د حیثیتي موارد دومره حده پورې جدي دي چې که چېرته حتی یو څوک چې نیول کېږي په یو جرم باندې متهم کیږي، تر څو چې د محکمې حکم نه وي د هغه تصویر حق څوک نه لري چې تصویر یې نشر کړي ورته. بل مسله دا ده چې هر څه چې کیږي که د یو چا شخصي حریم ته یا حتی نوم یې مثلا نشر کیږي، هغه باید د محکمې په حکم کې واوسي. نو دا چې اشخاص په بحثونو کې راځي او په مستقیمه توګه په یو چا باندې تور لګوي، هغه هم په داسې یو بېرته پاتې ټولنې او سنتي ټولنې کې لکه افغانستان چې په یو عادي هغه بحث باندې د هغه سړي حیثیت سوال لاندې راځي، بې اعتباره کیږي په ټولنې کې، یو منفور شخصیت ته جوړیږي. دا یعنی هم له حقوقي لحاظ نه ستونزې لري، منع دي او داسې کسان باید تر تعقیب لاندې راشي، او هم د اخلاقي لحاظ نه دا یو غلط کار ده. او په خوشنۍ سره چې دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده، د دې مخې نیولو لپاره کوم اقدامات نه دي شوي، دغسې ستونزې راولاړوي.
بله، کله په ډېر یو ملي موضوع باندې بحث روان وي، دفتا یو شخصي مسله مطرح کیږي، دغه موضوع اوریدونکي په عامه خبره څومره سردرګمه کوي؟
مهمه مسله ده. ګوري، اول خو یو څوک چې یو خبره کوي هغه حتمی مخاطبین لري، او دغه خبره که ښایي که خرابه یې د خپل تاثیر اچوي. که خبره مثبته یي اذهان د عامه مثبته خواته ځي، او که منفي نو دلته اول خو لازمه ده یو څوک چې په یو موضوع کې معلومات نه لري، خصوصا په یو اختصاصي مواردو کې، نو لازمه نه ده بیا هم چې هغه موارد چې هغه کې ملي منافع نغښتي اوسي او حساسیت برانګیزه اوسي ستونزې راولاړي، ډېر له احتیاط نه باید کار واخیستل شي. ځکه د همدغو په اصطلاح د ځینو سیاسي مبصرینو یا کارپوهانو نظریات دي چې عام وګړي ترې الهام اخلي، او هغوی د خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوي. نو که یو څوک ناوړه معلومات، مغرضه او جانبدارانه معلومات خپروي، دې شي ته باید متوجه اوسي چې دغه مسؤلیت لري، ځکه په سلهاو زرو ممکن ځینې رسنۍ اوریدونکي او لیدونکي ولري، او دغومره کسان چې دغه برنامې ویني، نو طبعا د دې ټولو په اذهانو باندې تاثیر کوي. او یو علت چې په افغانستان کې د تفرقي مسله ډېره جدي شوله، یو علت همدغه سیاسي مبصرین دي چې د قدرت کې د پاتې کېدو لپاره تر ټولو عمده وسیله همدغه بله چې سمتي او مذهبي توپیر پر بنسټ ځان ته وسله جوړه کړي، او د دې وسلې په واسطه باندې دوی په قدرت پاتې شي، خو په مقابل کې اقوامو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي دي، او دا عمیق شوي دي. په خواشنۍ سره باید ووایو دا همدغه رقم سره دا لړۍ اوس هم روانه ده، له دې استفاده کېږي.
بله، تاسو مخکې ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه، هغه دا وه چې مونږ ډېر شمېر داسې اوریدونکي لرو چې کله د میډیا له لارې دوی هر څه اوري، نو هماغه مني. هر سیاسي کس چې راځي دلته په سیاست کې خبرې کوي، په ملي موضوعاتو باندې بحث کوي، نو دوی غوږ ورته نیسي، دوی فکر کوي چې هماغه سمه ده. کله که په داسې بحثونو کې بحث غلطې خواته ځي چې هغه هېڅ حقیقت نه لري، یا هم بېرته خپلې موضوع ته راځو، د یو شخص سپکاوی کېږي، آیا دا خبر دا موضوع بېرته ترمیمولی سي، بېرته جبران کولی سي؟
نه، دا نه جبرانیږي، ځکه خبرې چې اورې له خولې ووتلې هغه نو بیا بېرته د هغه جبران به ډېر زیات ستونزمن وي. خو یو خبر ده چې مونږ دغه فرهنګ د مخنیوي فرهنګ تر اوسه پورې هم په خواشنۍ سره وایي چې نشته ده. یعنی دلته لارې شته چې موارد کنترول شي. یو خو هغه چې د خلکو شخصي حریم باندې تجاوز کېږي د همدغسې خبرو پر بنسټ باندې، هغه حق لري چې اقامه د دعوا وکړي، بیا مشخص شخص بقابل کې مثلا محکمې ته د عادي د حیثیت تر عنوان لاندې وړاندې شي، ځکه معنوي ارزښت شونه تر پښو لاندې شوي دي. د دې تر څنګ پخپله رسنۍ باید د کوالټي کنټرول یا د کیفیت کنټرول په هکله ارزونه وکړي، او هغه کسان چې هغه سویه یې ټیټه ده یا هم ډېر مغرضانه بحثونه کوي هغوی باید کنټرول شي. او له بلې خوا نه عامو وګړو ته هم یو شی لازمه ده چې خصوصا که تخنیکي موارد مثلا حقوقي بحث وي یا دیتا ورته، لازمه نه ده چې یوازې هغه څه چې یو څوک وایي په هغه باور وکړي، بلکې منبع ته باید هم مراجعه وکړي او یو څه د خپل له فکر نه کار واخلي. په خوشنۍ سره چې دغه ستونزه شته ده که یو سیاسي د یو قوم مشر راجیږي یو بحث کوي، د هغه کوم پیروان چې دي پرته له دې چې لږ څه اول فکر وکړي چې آیا دغه منافع ملي منافع په دې کې دي او یا هم منبع ته مراجعه وکړي. نن سبا خو ډېر څه په ګوګل کې حلیږي چې یوازې انټرنیټ او ګوګل ته مراجعه وکړي، د ډېرو خبرو سوالونه پیدا کوي. نو پرته له دې چې داسې تحلیل کوي په همدغه مواردو همدغه اوري په همدې باور کوي، او دا موږ ته یعنې ډېره غټه ستونزې راولاړې کړې وي اوس هم دي، او دا یعنې دا ستونزې په دې حد کې شوي دي چې حتی په انفرادي توګه ستونزې رامنځته کړي. مګر یو تحلیل باید وسي، حداقل فرصت باید کم ورکړل شي ورته دسې کسانو ته که نور څه محدودیت په بل رقم نه شي راوستلی، په اسانه دې نه راغواړي ودې ګرځي نورو تکړه کسانو پسې. یو غږ زه په هغو افغانانو کومه شي یو څه پوهه لري او هغوی نه راځي رسنیو ته، هغوی مسؤلیت لري د دې وطنوالو په مقابل کې. دوی باید راشي په رسنیو کې تخصصي او بېطرفه او په ملي منافعو استواره بحثونه وکړي. یو خو د دغو دوکاندارانو سیاسي دوکاندارانو فرصت ورته ورکم شي، او له بل خوا نه عامه اذهان په داسې رقم سره تنویر شي چې هغه په اتومات توګه دغه فرهنګ د ملي منافعو را تقویه شي، او خلک یو څه زده کړي او په ژوند کې تغییر راشي، خصوصا د بې اتفاقۍ مخه ونیول شي.
مصباح صاحب، تاسو ویل چې یو شمېر کسان چې پوهه لري او هغه دوی د دې وړتیا لري چې هغه راشي په سیاسي بحث کې ګډون وکړي او ریدونکو ته یو څه وړاندې کړي، خو دوی بعد بختانه ډاډه کوي خبرو نه څه فکر کوي ولې دوی نه غواړي راشي. سره لیز دوی ښه پوهه لري او په دې پوهېږي چې موږ یو څه نورو هیوادوالو ته انتقالولی سو، دا ولې له ځان سره خپله ساتي؟
ګوره، دغه وګړي د دې وطن او د وطنوالو او د هیوادوالو په مقابل کې یو سلسله مسؤلیتونه لري. صحیح ده چې هغه مسؤلیتونه به نوشته شوي نه وي په قانون کې، به نه وي راغلي، مګر په عمومي کچه باندې دا هغه موارد دي چې خصوصا یو چا چې یو څو کلمې زده وي په یو بخش کې تخصص لري دا مسؤلیت لري. هغه هم په داسې یو هیواد کې چې د 45 کلونو را په دې خوا ناخوالې او جنګونه او کړکیچونه په هر سطحه کې ستونزې رامنځته کړي، د دوی ډډه کول یعنی زه خو په یقین دا وایم چې د دوی غاره به په هغې دنیا هم بنده وي، د خدای پاک په نسبه هم دوی مسؤول اوسي او په دې دنیا کې د خلکو په مقابل کې مسؤول دي. دوی داسې فکر کوي چې ګویا که موږ نه را وړاندې کوو، یا ډارېږي نه غواړي چې مثلا د خپل چهرې را وباسي رسنیو ته، چې دا یو سمه خبره نه ده، هېڅ د ډار موضوع نه ده، بېطرفه بحث وکړه، هېڅکله له تا سره ستونزې رامنځته کېږي. پرته له هغې دوی مسؤول دي د وطن او د وطنوالو په ارتباط باندې. دوی دی راوزی پر رسنیو کې، په فیسبوکونو کې د خپل لیکنی وکي، په لایو دراشي ټیک ټاک نور دی ته ورته. موږ ټیک ټاک په داسې یو غلط مسیر باندې اکثرا موږ د ځوانان روان دي چې هغه واقعا موږ د فرهنګ او د ارزښتونو سره په ټکر کې دي. نو داسې کسان راوزی چې د خلکو اذهان تغییر وکي او مخ ته ولاړ شي. دوی مسؤل دي په هر حالت کې. که دوی وایي چې دوی په کورو کې پاتې کیږي، اول خو دوی د علم نه هیڅ برکت او علم هغه چې بل چاته انتقال شي، د دغه خیر نه دوی محروم دي. او بل خوانه ټولنه له هرې خوانه ډیر غټ ناخوال سره مخامخ ده، او یو عمده دلیل همدغه ده چې اذهان تنویر شي او پوهه زیاته شي. کله چې پوهه زیات شي، فرهنګ لوړ کیږي، موږ ډیر ستونزې به په مغه په پنسټ باندې حلوو. نو متخصصین، پوهان، ماستران، لسانسان، ډاکتران چې شتون لري او دوی نه غواړي چې بیرته په رسنیو کې ونډه واخلي، دوی مسؤل دي. او هیله مو دا ده ترینه چې په هر حالت کې دوی د خپل واقعي عنوان باندې استفاده وکړي ترڅو خلک ترې مستفید شي.
بله، مس بس به تاسو خبر نمو دا نتیجه واخیستله کوم کسان چې پوه لري او د خبرو وایته لري کله چې نه غږیږي، نو دوی په لوی لاس میدان غو کس ته پریږدي چې هغه دوی نه پوهیږي، یا هم په ټولنه کې داسې خبرې خپروي چې هغه هر وګړي ته د اندېښنې وړ ګرځي. ډیر مننه اوس راځو دې ته چې په تیر بیا په تیر وختونو کې کله به په ټلویزیون کې بسونه کېدل یا راډیوي بسونه حتی خبر به تر دې هدف پورې رسیدل چې د کوم کسان به سره غوښتل سوي و په یو ملي موضوع به بحث کو دی به سره وهل یو بل په یو بل باندې به ور کو څه اوریدونکو ته انتقال اول څه لیدونکو ته انتقال اول آیا په دې سره چې یو بحث ته ځي بیا پورته کېږي ورکه دا یو شجاعت ده او که ته خلکو ته وحشت خبرې
دا خو د ټیټ فرهنګ کې ګرچې دا مسله یوازې افغانستان کې نه ده په ځینو نورو هیوادونو کې هم دا مسله تکرار شوې ده ولی هر چیرته چې شوې ده دا غلطه خبره ده وار خشونت او داسې تهدید کول اول خو په خپل د هغه سړي هغه شخصي هغه تربیه او اخلاق او کامل تر سوال لاندې راځي خو په خوشنۍ سره چې په بنګال د سیمه د شهیدان ولو غوري وار له جرمي لحاظ جرم ده کنه تجاوز کی هم په دسي مشهود جرم چې په ټول خلک په ژوندۍ بنويني نو د دسي خلکو په هغه اختصاصي ځنه قضيه وي چې موږ شهیدان ولو چې په تلویزیون کې په ژوندۍ باندې یو راچیک شو په لوارو کې د دغه کسانو په مقابل کې لوی څارنوالي په هغه وخت کې مسؤل اوله پولیس مسؤل ولا چې دی په هر حالت کې تر عدلي تعقیب باندې راوستي ول مګر دا خبر نه ولا یعنی دا یو ډېر غلط فرهنګ ده بس چې شو انسان تخلي پاک منطق ورکړی ده او فقط هغه شی ته چې تابع ده هغه استدلال ده او دلیل ده او قانون ده او حقوق دي پرته له غینه نو وار خو مناسبه لار نه ده نو معمولا هغه کسانو د وار نه استفاده کړي چې هغوی بیرته نفوذ درلوده د چا په زور نه رسېده کنه جنګ سالار و یا قدرت سالار و یا مثلا دي یو حزب و ډلې ټپلې پورې اړه درلودله دا یو غلط فرهنګ ده سره له دې چې اخلاقي ستونزې لري په حقوقي لحاظ باندې
بله مصباح صاحب که سم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم که په واضح ټکو کې اوریدونکو ته دا وایو چې کله یو څوک ځي یو سیاسي بحث کې کینی یو ملي موضوع هلته مطرح کیږي کوم ټکي ډیر زیات مهم دي چې په پام کې ونیسي
دا ډېر مهمه مسله ده منګه او تاسو ملي مواردو کې خوشنۍ سره چې هغه باید موږ لپاره باید سری کرښې واوسي نه یوازې دا چې رسنۍ باید په هغې کې جدي هغه وکړي اول خو باید کاش چې دغه ملي منافع په قوانینو کې تعریف شوي وله او مشخص شوي وله خو دا به لږ څه ستونزمن کار واوسي اما اول خو اشخاصو ته لازمه ده یعنی موږ په دې مواردو کې ستونزې لرو چې هغه مهمه مهم ارزښونه دي دې کې ځینې خلک د سید نظریات ورکوي مخالفتونه کوي او دي او ما و ګټو پورې مربوطه نو اول خو دې لپاره غلطه مفکوره ده او بل دا باید یو اصل په توګه اوریدونکو ته یعنی یو اوریدونکو کې په یو رسنیو کې یو بحث ویني چې هغه په ملي منافع سره په ټکر کې هیڅ لازم نه ده چې تعقیبی کې باید وای نوري لازم نه ده چې وخت خپل ځای کې ځکه ذهنیت منفي خواته بیای یعنی تحلیل لازم نه ده کوالټی چک باید وشي صحیح ده چې بیان ازادي ده هر څوک حق لري خو لازم نه ده چې یو څوک چې خپيږي چې په متواتر توګه په ملي منافع سره په ټکر کې بحث کوي دې لپاره چې مشهور شي مسیر ته چې ټولنه په دغه موارد باندې ورخوازوي هغه ډیر مهمه ده چې په وخت مهال کې لکه مونږ چې ولې دې جمهوریت کوریدول له یو اړخه دلیل همدغه چنده سينه اهل سیاسي نو په متواتره توګه بحثونه وکړل نظام ضعیفه که ضعیفه که بل اخره کومه مرحله ته ورسیده نو لازم نه چې په دې مسایلو کې خپل اشخاص ډډه وکړي ځکه موږ په یو افغانستان باندې راټولې دي شو په اتفاق او اتحاد سره بل خوانه مثلا حاکمه ډله که څه خوب موږ په وطن کې د یو مشروعیت له بحران سره مخامخ یو د قانون په واسطه باندې مخاوني ول شي او بیا بیرته اوریدونکو تر څو دغه هنګ په خپل راټیټ شي ملي منافع په ضد باندې شي کوم موارد پکې راځي فرصت ورکړل شي خو خلکو ته او راشي په دې مسایلو باندې بحث وکړي او تر ټولو مهمه مسله دا ده چې لکه تاسو چې دغسې برنامه باندې دا بحثونه وکړل رسنۍ په دغه موارد باندې بحث وکړي چې متوجه شي دې مسایلو ته ټول هم عام وګړي هم سیاسي هم ځکه چې دا په اوږد مهال کې ډېر زیات ستونزې راولاړې دي موږ تاسو وطن ته او یو علت دی دغومره بحرانونه چې په سیاسي او اقتصادي او بحران کې مخامخ دي
د بیان له ازادۍ نه ناوړه استفاده ده چې موږ دغه حالت ته رسولي یو. بله مصباح صاحب اخره پوښتنه به داسې مطرح کوم چې یو خدا بس و چې سیاسون راځي تبصره کوي هغه کومه تبصره چې حقیقت ده واقعیت البته یو شمېر سیاسون ټول نه ښیو کوم څه حقیقت یې هغه اوریدونکو ته نه وړاندې کوي هر څوک خپل اهداف مخکې بیايي د خپلې ګټې لپاره خبره کوي په دې خبرې وکړي بل موضوع اوسنی نظام دی چې په افغانستان کې اصلا اجازه چاته نه ورکې چې دوی راشي هغه حقیقت بس وکي، سیاسي بس وکي، ملي بس وکي. د دې زیانم په اخر کې راته روښانه کړي
چې نظام خو ډېر ستونزې لري. دوی که هر څه راوسی دي مساکنه دي یا خلکو ته به ممکن د دې لپاره د قبول وړ وسی چې په خو به مثلا امنیتي لحاظ باندې ډېر زیات امنیت خراب او چې هغه معاملې ډېر هم دوی ول. مهمه مسله دا ده چې شته نظام اساسي قانون نه لري چې په هغه کې تضمینونه رامنځته شي او دا ټول موارد هغه شي په نظر کې ونیول شي. خو همدا ستونزه که بېرته مشخصه په دې چې بحث وکړو د بیان د ازادي د حق د محدودیت یا په ځینو مواردو کې د محرومیت او د بیان اطلاعاتو ته یا معلوماتو ته د لاسرسۍ د حق نه د محرومیت موضوع ده چې شته نظام واقعا هغه څوک چې په افغانستان کې دي په هغه رقم سره چې یا څوک واقعا د یو نیوکې تر عنوان لاندې بحث وکړي فکر کوم ډېر محدوده کسان دي، هغه هم واقعا با جرأته کسان دي چې په دې مسایلو بحث کوي. نور اکثره خلک ډډه کوي له دې مواردو نه. شته نظام تر څو چې تضمینونه رامنځته نه کړي، چې تضمین په دې معنا چې د یو سیستم پر بنسټ باندې هر شی باندې چې د نهادونو پر بنسټ د اشخاصو په بنسټ نه اوسي، هدف مل تضمینونو نه ده، نهادونو نه مې د تریګونو د قواو مسله ده چې هغه طبعا د قانون په واسطه رامنځته کیږي. تر څو چې هغه نشي نو دغه شفاهي ضمانتونه هم ځای نه نیسي، ځکه یو مشر که راجګیږي یو حبوم چې راجګیږي د هغه په ضد خبره کوي، یعنې د یو شخص خبره دلته د قانون حیثیت لري. په داسې حال کې چې دا ټول باید یو اساسي قانون شي او د قانون پر بنسټ باندې د خپل کار مخته بوځي، نو دوی ډېر زیات ضرر په ټولو ارخونو کې افغانستان ته ورسوه. هغه کم لاسته راوړنې چې موږ په دا شلو کلونو کې خصوصا د بیان د ازادۍ په ډګر کې درلودلې، هغه ډېرې سختې متضرره کړلې. واقعا خلک ډارېږي او ځکه د خلکو عقدې چې د بیان د ازادۍ د حق نه په استفادې باندې خلاصي نه شي، بحث ونه کړي، دا عقدې بالاخره د نظام د اضمحلال عامل کېدای شي. بیان ازادۍ ته باید دوی په هر حالت کې فرصت ورکړي، خو هغه رقم سره چې اوس روان دي دا صحیح نه ده. دلته باید په ټوله کې لاره د حل اندغه ده چې دوی اساسي قانون جوړ کړي په معیارونو برابر او فرصت ټول ته برابر کړي، ځکه بیا بقا د نظام بیا د خلکو د پرمختګ او د دې شیانو امکانات شته.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
له تاسو نه هم مننه، سلامت.
قدرمن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په سیاسي باسنو کې یو د بل شخصیت د درنوي پاکل خبري وشوي. موږ سره ملما او د حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصبا تربیه پرځ کې چې اس الله مال او ملګری هي چاري بولري.
سو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د ازادي ملمه
د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم د ازادي میلمه په دغه ځنګړي پروگرام کې داور له پیمانه اسد سره خبرې کوم. پیمانه اسد، ستړي مشه، پروگرام ته بخیر راغلی. زه هم په جنم خو خدای چې اوریدونکو ته ځان معرفي کړي، څوک یاستې، څه کار کوي؟
السلام علیکم مننه چې تاسو ما دلته نن غوښتلې یاست. زما نوم پیمان اسد ده، زه په لندن کې په انګلیسي کې ورته وایي کونسلر، خو شاید په پښتو کې ورته وکیل وایي. زه د یو منطقې وکیل یم په لندن کې چې هرر نومیږي، او هلته د خلک سره مرسته او په کنسول کرایه ورکوم په څو پالیسي او داشیانو باندې. نو زه هلته په لندن کې لوی سوی یم، زه درې کلنه وم چې د افغانستان څخه وتلی یم، نو د دې خاطر شاید زما پښتو هم دونه ښه نه وي، خو بیا هم کوشش کوم.
ډېر عالي ده، ډېر ښه پښتو خبرې کوي. په افغانستان کې د کوم ځای سره تعلق لرئ، د کوم ځای یاست؟
زما پلار اصلاً د زابل ولایت څخه دی، د کلات ښار، او مور مې د کابل څخه دی.
ښه، ډېر ښه. په لندن کې مو په کومه برخه کې زده کړې وکړې، او څنګه مو زړه وغوښت چې سیاست ته او د خلکو خدمت ته که ووایو شوق پیدا کړي او بالاخره دا کار مو وکړه؟
اصلا فکر مې نه و چې زه سیاست ته راسم. ما خپل بچلرز په انټرنیشنل ریلیشنز کې ویلې دی،
نړیوالو اړیکو کې،
بله، او خپل ماستري مې په پنګلی سی کیو ای کانفلیکټ سکیورټی اند ډیولاپمنټ کیمی ویلې دی. او ما هر وخت د افغانستان سره ډېر نږدې توب احساس کوي، ځکه چې زه هغه ځای کې پیدا سوی یم. چې چې هلته لوی سوی نه یم، هلته مې درس ویلی نه دی، خو مور و پلار مې افغانان دي، زه خپله افغان یم. او اولین بار چې تللی وم افغانستان ته، هغه د افغانستان اوا د ډوډۍ خلک او دا نور شیان زما ته ډېر.
څومره وخت بعد لاړی افغانستان ته د اول ځل لپاره؟
زه په سکول کې وم تر اوسه چې موږ بیرته ولاړو، په 2001 کال کې و چې موږ بیرته ولاړو. اول واري زما د کاکوګان واده و اصلا، زه د هغې لپاره تللی وم. او بعد له هغه بیا ما کوشش وکړ چې د درس د خواسته هر وخت د افغانستان په باره کې ولیکم، ووایم تاریخ او پیژنم. نو بعد له هغه بیا غوښتل مې چې ولاړ سم افغانستان ته، اول ته کار وکړم، خو زما مور و پلار د دې سره مخالف و او نه غوښتل چې زه ولاړ سم. دوی ویل شرایط د ښځو لپاره هلته سم نه دی د کار، او مخصوصا هغه څوک چې په خارج کې لوی سوی. او زه په دې باندې خوشحاله نه وم، خو بیا هم د مور و پلار وایم چې که یو کار کوي باید د مور و پلار دعا ستا په شا کې. ما ویل شاید زه په دې کې کامیاب نه سم، ځکه چې زما مور و پلار دعا نه سته زما سره. نو زه د دې خاطر په لندن کې پاتې شوم، او دغه طریقه ما ولیدل چې افغانان هلته په څه مشکلات کې اخته و، د کور مسایل و، د کار مسایل و، د درس مشکلات و، دا نور شیان. بیا ما ویل موږ باید یو سیاسي representation ولرو، موږ باید هلته په کونسل کې یا په پارلمان کې، ما چې لیدله پاکستانیان و، هندیان و، بنګلادش څخه خلک و، مال ولې افغانان شاته پاتې دي؟
کونسل به ډیر له خلکو سره نږدې وي، ځکه چې هغه اول اغبام دا چې له خلکو سره به کار نږدې کوي. په کومه سیمه کې چې تاسو اوسیږئ هلته افغانان هم شته؟ ډیر افغانان که څنګه؟
و هارو ډیر یو ځای ده چې افغانان ډیر راغلي دي هلته. مثلا په های سټریټ کې چې کوو ګرځې، په دکانو دا ځای کې افغانان خپل دکانونه لري، هلته نانوایی سته، هلته د رستورانتونه سته، افغانان هلته کار کوي، نو هلته ډېر افغانان سته. خو زه یوازې د افغانانو په رایه ما کونسل ته راغلی نه یم، خو په نورو
دوستان او روابط ممچې درلودل خلک. او بالکل،
دال او ټال
دا تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو.
کولای شئ د خپل خوښې سندرې وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړئ.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شئ:
00422112240.
څه احساس لري هلته چې کله ګرځئ؟ دغه تنوع څومره ښه ده؟ په خپله کوم ځای کې چې تاسو یې، افغانان هم تاسو ویل چې شته، پاکستانیان او هندیان، څومره هغه د کور حس لري په هغې سیمه کې چې اوسئ؟ یعنی څومره هوم فیل کوئ د چا خبره؟
اخس ما کورته زالت لویسوی عملت می سکول ویلې دی الته خلق پیژنم نه چې الته مسره لویسوی ما مثلا زما مور پلار پیژنی زما فامیل پیژنی نو زما کورته خو ز دای ساس کوم چې ز د افغانستان سره وتلې ما ز پدری کلنی کی د افغانستان سره وتلې ما شاید دای ساس کوم چې کاش کې خپل په وطن کې وای کاش کې خلق په انګلستان کې ماته نسوې ویلې چې ته خارجي یاته زایسته نه یې نه داسې خلک ډېر سته او یو وخت یو خپل ځان فکر کوم نه د افغانستان سومه او نه د انګلستان نو په مابین کې
پاتې
خو سیده خو بیا هم چې یو څوک خپل ځان فکر کوي یو وخت یو داسې مشکلات سره مخامېږي مخکېږي چې خلک وایي چې دوی مازې یوازې تاسې په افغان په سترګو ویني او برتانیایی درته نه وایي نو د دې خاطر وایم په مابین کې داسې پاوا کې پاتې یم چې کوم خوا اول خو زه فکر کوم چې دواره مملکت ماته مهم دی دواره خلک ماته مهم دی ځکه چې په یو کې ماته ځای ورکړی دی درس مې ویلی دی هلته کور مې دی په بل کې مې زما تاریخ دی زما د کورني خلک دی د دې خاطر
د تا په څیر باندې هلته نور نجونې او